11
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې اوري چې نن په افغانستان کې د پاکستان د لوی درستیز په شمول د دولس اسیایي هیوادونو لوی درستیزان راغلي دي او د تروریزم سره د مبارزې او د مخدره موادو د کمپاین د مخدره موادو پر ضد د کمپاین پر سر بحث او نظرونه سره تبادله کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کندهار چارواکي د دې ولایت په نیشو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اکسټلرسن وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاف غړي باید دا یقیني کړي چې دغه ډله په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. هغه ازبکستانی چې د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې د تېر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کېږي نن د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. د خبرونو تفصیل د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په نیشو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم بولی او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ د دفتر یو مسؤول غورزنګ اپریدي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار او څنګلور ولایتونو وسلوالو طالبانو په دغه برید کې چې پر ولسوالۍ یې له څلورو خوا کړی و ګډون کړی و.
تقریبا درې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري او ډیر وسایط هم دي د تخریب شوی دی.
د ازادي رادیو د خبريال دی یو بل راپور لمخې وسلوالو طالبان د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې یو لس ملکي وګړي له دولت سره د همکاري په تور یرغمل کړي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه انڅ نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري د دې غونډې په اړه چې نن په کابل کې جوړیږي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یولس دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید هم په جواب په دې غونډه کې ګډون لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سر بیر راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د دې وزارت ویان صابر مومن نن د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسیله په افغانستان کې په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې ډېر اوریدونکي او مینهوال لري.
راډیو راوړل شوی افغانستان ته تر اوسه پورې راډیو خپل ارزښت او خپل اوریدونکي په ټولنه کې ساتلي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې راډیو د لومړي ځل لپاره د غازي امان الله خان د واکمنۍ په موده کې افغانستان ته راوړل شوه. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په دې برخه کې ازادي راډیو هم د شپاړسو کلونو فعالیت په ترڅ کې مهمه ونډه درلودلې ده. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې سل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې نه نوي هغه ماشومان چې سخت سوځېدلي یا د هډوکو ناروغي لري او په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته د جرمني د دهکدې سلح د ټولنې په مرسته جرمني ته استول کېږي. د اکرم په وینا له دیرشو کلونو رئیس د دغې جرمني مرستندویه ټولنې په مرسته شاوخوا څلور زره افغان ماشومان جرمني ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنیو لوبه نن په شارجه کې روانه ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د پنځو یو ورځنیو یا پنځوس اووره لوبو د لومړۍ د لړۍ درېیمه لوبه ده. د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي او تر اوسه د درېو لوبغاړو په سوځېدو پنځلس اوورونو کې پنځه اویا منډې جوړې کړې دي. د دواړو ټیمونو ترمنځ دوه مخکنۍ لوبې مساوي شوې وې، خو د همدې لړۍ دوه شل اوریزې لوبې دواړه افغانستان ګټلې دي. د هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. هند پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سخت دریزو د خونړۍ حمله د ناوړه پیښې توان به ورکوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتارامن د دوشنبې په ورځ وویل چې د هند پوځ شواهد لري چې ثابتوي دغو ترهګرو ته له پاکستان د هغوی تنظیمونکو لارښوونه کوله. سیتارامن وویل په دغه حمله کې چې د شنبې په ورځ شوي لږ تر لږه 15 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د هند دفاع وزیر ویل وسلوال په پاکستان کې دیره دی جیش محمد سخدری زدل پوری انترلی وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخدری زدل دایش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لغړو وغوښتل چې په بشپړ توګه دغه ډلې د سخدری زدل منځوړل لپاره ژمنه وکړي. ټیلرسن نن په کویت کې دغه ائتلاف غړو ته په غونډه کې وویل چې د سترو پوځي عملیاتو پای ته رسیدل د معنا نه لري چې په بشپړ توګه د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره خپل هدف ته رسیدلی یو. د یو بل خبر له مخې عراقي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي تر اوسه ژوندی دی او نوموړی وروسته له هغې چې په هوایي برید کې ټپي شوی و په سوریه کې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و. هغه ازبکستانی چې د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د تیر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کیږي نن د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. څارنوالانو 9 کلن رحمت عاقلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په سټاکهولم کې د یوې لارۍ په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي و د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. پولیسو ویلي چې عاقلوف پر دغې حملې اعتراف کړی او دوی ته یې ویلي چې غواړي هغه د کافرانو خبره چې ده د حملې په مهال کړې وه بیرته واخلي. نوموړی د سټاکهولم په یوه واټ کې د اپریل د 10 د حملې په تړاو دی لاری په غلا کولو او پر هغه د لاریانو په وهلو ان تورن دی. او د روسیې یو بارډون کې بیړۍ له 2 ورځو ځن وروسته د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغول شوه. د روسیې فضایي ادارې راسکوزموس وویل پروګرس ډوله دغه بیړۍ چې 2.8 ټنه خوراکي او د سون مواد او نور وسایل لیږدوي نن د قزاقستان د بایکانور د توغولو له ځایه له توغول کېدو 2 دقیقې وروسته ځمکې مدار ته داخله شوه.
مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه مازیګرنۍ خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی نن افغان حکومت د شاوخوا 200 هیوادونو د پوځونو د لوی درستیزانو کوربه ده.
200 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډي مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
نن د رادیو نړیواله ورځ د په افغانستان کې که څه هم چاپی او نور رسنۍ زیاتې دي او په وروستیو کې ټلویزیون او انټرنیټ ته هم د خلکو لاسرسی زیات شوی دی، خو د څیړنو له مخې لا هم 80% افغانان رادیو اوري. په اوروزګان کې نن عام خلکو په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د شوي احتجاج په اړه باندې لاریون وکړ، له هغې ملاتړ څرګند کړ.
موږ پر ملګرو ملتونو باندې غږ دی چې د پښتنو قاتلین ځانګړي محکمې ته وسپاري.
خپل سر ورکوو، مګر خپل د افغانستان خاوره چاته نه ورکوو.
دوونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې ماوري مه هیروي. مرانه چې ازادي راډیو ته غواګست. د پاکستان لوی درستیز دی او امنیتي پلاوی په مشرۍ د سه‌شنبې په ورځ کابل ته راغله. د افغانستان دفاع وزارت وی قمر جاوید باجوه د امریکا د مرکزي قومندې لوري په کابل کې رابلل شوی. امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته سفر کړی. د امریکا د مرکزي قومندانۍ لوري رابلل شوی امنیتي غونډه یو ورځ وړاندې پیل شوې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان په ګډون د منځنۍ اسیا لوی درستیزان پکې برخه لري. دوی له تروریزم سره د مبارزې او همداراز د مخدره موادو په وړاندې د کمپاین سر بحث کوي. حدیث پردیس په اړه رپورټ جوړ کړی.
کابل د امریکا په نوښت د مهمې امنیتي غونډې کوربه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو لوی درستیزان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په یادې مهمې امنیتي غونډه کې ګډون کړی. د دغه وزارت وایند دولت وزیري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي د یادې امنیتي ناستې د بحث هم د ټکی دی.
غونډه د سینکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درستیزان ګډون کوي، تقریبا 12 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې بل اخره دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
د امریکا د مرکزي قومندې لوري په کابل کې رابلل شوې غونډه د دوشنبه پر ورځ پیل او دوه ورځې بعد دوام وکړي. د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر لوی درسیزان وړاندې په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي، خو د پاکستان د پوځ لوی درسیز د سې شمې په سهار کابل ته راغی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کابل ته د قمر جاوید باجوا سفر د امریکا د مرکزي قومندې لوري په رابلل شوې ناسته کې د ګډون په هدف ترسره شوی، خو تمه ده چې نوموړی به افغان چارواکو سره هم وګوري. د پاکستان د پوځ لوی درسیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو په اړه خبرې پیل شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د پاکستان د نه صداقت له کبله یادې خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی بیا په کابل کې د لوی درسیزانو ناستې ته دومره هیله من نه دی. نوموړی وایي دا ټولې هڅې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره کېږي، خو فکر نه کوي چې پاکستان دې دومره ژر د ثبات د ټینګښت په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
زه دې غونډه تم دونې امیدوار نه یم، لکه دوی چې اوس ولست او خلکو ته او دولت ته وعده ورکړي چې دا به د افغانستان په ګټه وي او دا به د افغانستان کې د سولې او د امنیت او د بهبود لپاره به په خیر وي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره کې څه هم نړیوالو په خاصه توګه د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، خو دغه فشارونه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې مخته نه بلکې دوامدار وي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست. زرګونه خلکو په گاونډي واد پاکستان کې د پښتونو ملاتړ په هدف لاریون وکړ. دوی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې نن سه شنبه لاریون وکړ او د ملګرو ملتونو څخه یې وغوښتل چې د پښتونو د حقوقو د دفاع په خاطر خپل غږ پورته کړي. دوی همداراز وویل چې د افغانستان لپاره هم د دفاع په خاطر چمتووالی لري. شریف الله شرافت دغه لاریون ته ورغلی او دا ریپورت
گاونڈی ہیواد پاکستان کی د پښتنو پننګ د ترینکوټ شار تراوتلی دی. وای چې لرا وبر یو افغانان دی او هیڅوک هم نسبی لولای.
زموږ پر مرکزی دولت دا ژغ دی چې دغه ازغن تار دی ایسته کی کفه ار لاري پر ملګرو مرتون مو دا ژغ دی چې دغه ازغن تار دی ایسته کی او موږ پښتانه دی نه وژنی په یو نامه بل نامه.
پښتنو جلاوالی نه غواړو، د پښتنو مرګ نه غواړو. د پاکستان کې د ترهګرو زالې دی د هر چا ته معلومه ده، هم چوپان ته معلومه ده، هم خان ته معلومه ده، هم بیگ ته معلومه ده.
دوی چې یو لاړ شعارونه هم لزان سره لیږدوي، پرې لیکلې دي چې پښتانه ترهګر نه دي، پښتانه مو وژني، پښتانه سوله غواړي او پښتانه ټول سره ورونه دي. پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې پښتانه دي د پاکستان له ظلمونو خلاص کړي.
موږ پر ملګرو ملتونو باندې غږ دی چې د پښتنو قاتلین ځانګړي محکمې ته وسپاري.
چنګام ولسوالۍ ته دی توپونه راغورځي او تا ځان را د چولې ته څنګه حکومت یې وروره کاغانه پیژ ننګه وکړه.
خپل سر ورکوو، مګر خپل د افغانستان خاوره چاته نه ورکوو.
ورزګان کې دغه زرګونه خلک له هغه وروسته د ترینکوټ شار واټونه ته راووته چې څه موده وړاندې په پاکستان کې میشتو میلیونونو پښتنو د پاکستان د حکومت پر ضد یوولس ورځې پرلپسې لاریون وکړ او د پاکستان حکومت یې د پښتنو د وژنې یو لوی لامل یاد کړ. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
پازغان تر پښتانه نشي جلا کېدای.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. نن په افغانستان کې د رادیو نړیواله ورځ منزل کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې منزل کیږي چې له هم د دغه هیواد او یا سلنه وګړي د رادیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. وصل وصال په دې اړه جزئیات جوړ کړي.
که سهم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی وایي لا هم د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نوې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له راډیو نه د معلوماتو د ترلاسه کولو او بوختوونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
راډیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلک په منځ کې. تر اوسه پورې هم راډیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه، همدارنګه د تفریح د یو ابزار په توګه.
ښاغلی خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد 80% ډېر خلک د راډیو، 30% د ټلویزیون او سکم 10% خلک د چاپي رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په هیواد کې له 300 ډېرو راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د نوی یاد افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې د راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د یو شمېر راپورونو په اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریز کال راډیو د لومړي وار لپاره په خبرونو پیل وکړ. د یادولو ده چې د 13 پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1916 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسا او هنګري هېوادونو کې راډیو په ابتدایي خبرونو پیل وکړ، خو په 1916 میلادي کال کې خبرونه منظم او پراخه شوې. اوس د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بیساري پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کیږي چې راډیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک له دغې غږیزې وسیلې څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او تفریح لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یوې رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه راډیو. ښاغلي ګوتریش ویلي راډیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو وقت این کاس ور کوي.
بله، د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د واصل وسال په ریپورت کې مو واوریدل چې نن په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې د رادیو نړیواله ورځ منځل کیږي. په همدې خاطر مو د ازادي اروپا رادیو د افغان څنګه عمومي رئیس ښاغلی هاشم مومند استودیو ته رابللی دی. مومند صاحب، مننه چې استودیو ته راغلی.
مننه.
د ازادي رادیو د سفر د پیل په اړه راته ووایي. ازادي رادیو په کوم وخت کې نشرات پیل کړل او تر دې دمه یې څه ډول نشرات کړي؟
ازادي رادیو په 2001 میلادي کال د فبروري په 13 باندې خپل نشرات پیل کړل او په دې چې دا غن اوس 14 کاله تیر شوی دی. او په دې 14 کالو کې ازادي رادیو نه یوازې چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د حالاتو او پرمختګونو او ډیرو پیښو په اړه ورځني معلومات او راپورونه خبره کړي دي، په عین زمان کې دا رادیو خلکو ته یوه ډیره نږدې رادیو پاتې شوې ده او موږ هڅه کړې ده چې د افغانستان په خاصه توګه د افغانستان ټولو هغه ستونزو او مشکلاتو ته چې د هیواد ورسره مخامخ دی د ځانګړو خپرونو د لارې نه پر دې مسایلو باندې رڼا واچوو او خلکو ته هغه دقیق او موثق معلومات چې موږ ته ډیر اهمیت لري چې زموږ راپورونه زموږ معلومات باید ډیر دقیق او موثق وي هغه مو د خلکو غوږ ته رسولي.
بله، مننه ښاغلی مومند. د خلکو د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې ازادي راډیو څومره رول لوبولی دی او خصوصا په لورو پرتو سیمو کې چې خلک لاسرسی کم لري نورو رسنیو او چاپي مطبوعاتو ته؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د سهار د 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونې لرو، یعنې تقریبا ټوله ورځ موږ خلکو ته خبرونې لرو. له نیکه مرغه موږ په افغانستان کې د اف ام د لارې نه د افغانستان ډیرو لرې پرتو سیمو ته هم خپل غږ رسولی شو او زموږ ډیر زیات اوریدونکي هم په دغه سیمو کې دي، په هغه ځایونو کې چې لا مثلا برېښنا نشته یا تلویزیونی خپرونې یا د نورو راډیوګانو خپرونې نه رسیږي. موږ په دې بریالي شوي یو چې خپل غږ ټول د هیواد ټولو پرتو سیمو ته ورسوو او زموږ د ازادي راډیو یو بله ځانګړیتوب په دې کې دی چې موږ تل هڅه کړې ده چې د خلکو سره، د خپلو اوریدونکو سره نږدې واوسو. او د دې کار د پاره مونږ ځنګړي خبرونه لرو، لکه د ازادۍ په صفو کې خبرونه، یا لکه د شنه اسمان لاندې خبرونه، یا ډېر نور داسې خبرونه چې په هغه کې مونږ په مرتبه توګه د خلکو غږ ته، د خلکو پوښتنو ته ځواب وایو. خلک په خپله د افغانستان په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي مسایلو باندې غږیږي او خپل نظرونه خپروي. نو زه فکر کوم چې د عامې پوهاوی په برخه کې مونږ ډېر ښه لاسته راوړنه لرو، او مونږ په دې بریالي شوي یو چې د خپلو اورېدونکو اعتماد او د دوی باور جلب کړو. دوی مونږ ته نن د یو ډېرې موثقې معلوماتي سرچینې په سترګه ګوري او زموږ خبرونې اوري.
بله، غواړم یو وروستۍ مسله وپوښتم. د نړۍ تجربې څه دي د راډیو په برخه کې؟ څومره راډیو ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟ او د افغانستان راډیوي ژورنالیزم ته نړیوال په کومه سترګه ګوري؟ څومره معیاري دي؟ څنګه ښه نشرات کوي؟ او په څه رقم دي؟
تاسو پوهیږئ افغانستان په خپله د راډیو یو هیواد دی، او دا یو ډیره مهمه وسیله ده خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره، او خلک په دې باندې ډیر باور هم لري. ځکه راډیو ستاسو سره په هر ځای کې کیدای شي چې ستاسو سره یې، که تاسو په کار کې یاست هم راډیو اورېدلی شئ، که په سفر کوئ هم کولای شئ، یعنی په هر ځای کې د راډیو د رسیدنې امکانات ډیر دي. زه نه غواړم چې د نورو راډیوګانو په خبرونو باندې تبصره وکم، خو دومره ویلای شم چې مونږ د خپلو نشراتو نه تر ډیره حده پورې راضي یو، او مونږ په دې بریالي شوي یو چې د خلکو، یعنی د ډیر لوی شمېر اورېدونکو پاملرنه ځان ته جلب کړو، چې دوی مونږ ته په مونږ دا باور ولري چې دغه زموږ اخبار، زموږ اطلاعات، زموږ معلومات د دوی لپاره ډیر موثق او د منلو وړ.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. د ازادي اروپا راډیو د افغان څنګه عمومي رئیس ښاغلی هاشم مومند کور مو ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي افغان میرمنې باید د جمهوري ریاست او ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پراخوانډه واخلي. عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتون ورځني سیمینار ته وینا کوله، وویل افغان میرمنو ته په تیرو 12 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونه کړي، خو د نوموړي په وینا د قناعت وړ نه دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغان میرمنو 40% ونډه د پام وړ و. عبدالله چې د سه‌شنبه په ورځ د خزو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو پاړه د افغانستان امریکایي په هنتون یو ورځنی سیمینار ته وینا کوله، په افغان میرمنو غږ وکړ چې د جمهور ریاست په ګډون پر اتلونکو انتخاباتو کې هم پراخه ونډه واخلي. هغه وای خزې په انتخاباتو کې فعال ونډه اخلي، په عین حال کې د تیرو انتخاباتو تو په سلو کې 40% رای ورکوونکي خځې وي. ډاډمن يم چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو او د 2019 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خځې لدی هم زیات او ښه رول ادا کړی. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1399 لمریز کال د سرطان 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خو څو ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې ښایي دغه نیټه هم تغییر وکړي او ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 12 کلونو کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه کړي، خو د په خبره هغه پلان چې حکومت یې په پام کې لري باید ډیر پرمختګ سوی وای. د ښځو چارو وزارت وای دمګړی د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه تر 10% پورې رسیدلې. د حکومت اجرایي رئیس وای د محل د وزیرانو، سفیرانو او مرستیالانو په کچه ښځې د حکومت په بیلابیلو لوړو پوستونو کې دندې ترسره کوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس په همدې سیمینار کې وویل هڅې یې دا دي چې د افغانستان راتلونکي نسل په ځانګړې توګه افغان میرمنې د رهبرۍ په کچه وروزي. کنت هالند وویل د دغه سیمینار هدف دا چې څنګه کولای شو چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر مراد سي. هغه وایي سیمینار د افکارو او پالیسیو د تبادلې یو بهتره موقع ده. د دې سیمینار هدف دا دی چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر چې ملي موضوع ده باید مراد سي او څنګه کولای شو چې په دې برخه کې کار وسی. خغلی هلن زیاتوی هلیزل کوي څو څنګه وتوانیږي چې افغان میرمنو ته د مساوي حقوقو فرصتونه برابر کړي. خو د حکومت اجرایی رئیس وایي چې په افغانستان کې مساوي حقوقو ته وګدل لا راپاتې ده چې حکومت په دې برخه کې هلیزل کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او فم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوي. مخکې لدې چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه باندې تاسو ته جزئیات واورو، یادونه کوم چې د نن دیارلسم د فبروري د رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت کولای شئ په 0043 460 ټلیفون باندې چې د ازادي رادیو د اوتومات ټلیفون شمیرې دی، البته دا دریو په پښتو باندې هم کولای شي په 0023 3 1 باندې زنګ راته ووهئ او خپل غږ ثبت کړئ. د ازادي رادیو څنګه اورئ، په کوم ځایونو کې اورئ، د ازادي رادیو له نشراتو څنګه مستفید کیږئ او همدارس په عامه توګه باندې رادیو څنګه ارزوئ د رادیو نشرات په ټولیزه توګه باندې 0023 3 1 رادیو ستاسو په ژوند کې څومره تغییرات راوستي او څومره د معلوماتو سرچینه ده. لطفا دغه موضوعات له خپل نوم سره لنډ موږ ته ثبت کړئ او راوایستوئ. اوس هم راځو د پوتین او ترامپ ترمنځ خبرو ته. ولسمشر ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین د روسي جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. دوی د اسرائیل او فلسطین پر مسلو هم غږېدلې دي. د دغه ټلیفوني خبرو په اړه باندې مرالۍ بشیر یو رپورټ جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د ډونالډ ترامپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ تلیفوني خبرې وسوې او ترامپ پوتین ته وویل چې اوس د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د مذاکراتو وخت را رسېدلی دی. دا اعلامیه په مسکو کې د پوتین او فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس تر لیدو مخکې خبره شوه. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې وویل چې د ترامپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین وویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو و. پوتین وویل چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې ویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازینی منځګړي په توګه نه مني او دا وروسته له هغه چې ترامپ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژانده او غوښتل یې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا یادولو وړ ده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل لویدیځ بیت المقدس جلا کړی او ټول ښار یې د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ترامپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیه پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ترامپ پر روسیه تور پورې کړ چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کوي.
توکو شامبه پوراست په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دا هم نامزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com.
ازادي رادیو ته غواګستوس هم اسمت څاروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب برابر کړي.
چیرونکو داسې کنګل یا یخی جوړ کړ چې په یو وخت هم جامد او هم مایع دی. دا یخی چې سوپر یونیک نومیږي د لیزر په مرسته جوړ شوی دی. د داسې کنګل د جوړېدو تیوري ډېر ښکاله پخوا وړاندې شوې وه. د امریکا د برکلی پوهنتون روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار څیړونکو له ډیر قوي لیزر څخه په کار اخیستلو د کوټله یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستي او زیات حرارت یې ورکړ. څیړونکي وایي چې د مځکې د اتموسفیر د 1,000,000 هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دو قشونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاتې کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح هوا وري. دا اف ایم سل اشاریه 15 صفا په یاد لري.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ووي.
د کندهار چارواکي وایي تیر شپې د دې ولایت په نیشولس ولې د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاته مولای او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د مرکزي اسیا د هیوادونو د پوز د لوی درستیزانو په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سربیره راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د دې وزارت ویان صابر مومن دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړې. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره نه بیا وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې 100 ناروغ ماشومان چې په افغانستان کې درملنه نه شوی کېدی د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه هم د شیبه په شارجه کې روانه ده. د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي او د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 21 اورونو کې 111 منډې جوړې کړې دي. هند پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتهاماران د دوشنبې په ورځ وویل چې هند پاوز شواهد لري چې ثابتوي دغو ترهګرو ته له پاکستانه د هوایي د تنظیمونکو له لورې لارښوونه کېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې یا داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه د دغې ډلې د څخه دریځو د لمنځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. او یو عراقي چارواکی وایي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي تر اوسه ژوندی دی.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې کتلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل ویسال وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ د وتلې ستوري حمید حسن په کور د تیر شپې بمی برید وغنده. د کرکټ بورډ ادارې لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه بمی برید کې چاته ځاني زیان نه دی اوخته خو مالی زیان لري. د کرکټ بورډ ادارې دغه حمله جنایي بللې ویل دي چې سمو د وړاندې د غلو یو ډلې د حمید حسن له کورنۍ د پیسو غوښتنه کړې وه او د پیسو د نه ورکړې په صورت کې ورته ګواښونه کړي وو. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې حمید حسن د دغه ګواښونو په اړه امنیتي بنسټونو ته خبر ورکړی وو او د دغه بمی حملې په وخت کې په ننګرهار کې خپل کور کې وو. حمید حسن په ټولنیزو میډیا کې د دغه پیښې پخلی کړی او د دغه پیښې په مخنیوي کې امنیتي ارګانونه پاتې بللي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلینو له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د افغان لوبغاړو او د کرکټ بورډ د کارکوونکو امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. او په سویلي کوریا کې د ژمني اولمپیک سیالیو په 15 ورځ هم جرمني د سرو زرو د سلورو، د سپینو زرو د یو او د برونزو د دوو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته نیدرلند د سرو زرو د دریو او د سپینو زرو او برونزو د یو یو مډال سره دوهم او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د سرو زرو د دریو او د سپینو زرو د یو او د برونزو د دوو مډالونو سره دریم ځای لري. د ورکړو شو معلوماتو له مخې د 2013 کال په ژمني اولمپیک سیالیو کې له 92 هیوادونو نه نږدې 3 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیلو ورزشي رشتو کې سره لوبې کوي. د ژمنی اولمپیک درویشتم پړاو سیالۍ د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوی چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغاني سری میاشتې ټولنه نه نوي ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغي وخته دي د چهارشنبه پورز درمنن لپاره جرمني ته لیږي. د دې ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سه‌شنبه پورز خبرلانو ته وویل دغه ماشومان به تر شپږو میاشتو پورې د جرمني پروختونو کې تر درملنې لاندې او تر رغې دوه وروسته به هیواد ته راستن شي. دغه ماشومان او د کورنۍ غړي خو خو او هیلې خوده چې ډیر ژر د جوګه شي چې دغه شان ناروغ چې هیواد ژر د جوګشی چې دغه شان ناروغ او ماشومان درملنه په هیواد کې دننه وشي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې چې ورسره به دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي او دوه اونیز پروګرامونه مېرمنو پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوریا چار اونیز پروګرام مهروي.
د افغاني سری میاشتې ټولنه وای د هیواد د مرکز ولایتونو نه نوي هغه ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغۍ وخته دي د دهکده د صلح د پروګرام له لارې د چهارشنبه په ورځ د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو پورې رسیږي او ناروغي د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو لخوا تشخیص شوی او سبب جرمني ته واستول شي.
امسال هم ما دانستیم اطفال که مثلا با مریضی استخوان شکن می باشه
سه کال بیا هم او توانی دو هغه ماشومان چې د هډوکو د ماتیدو ناروغي لري او هغه ماشومان چې لسوځیدو وروسته لسونزو سره مخ شوی او درملنې په افغانستان کې ناممکنه ده د لیک پروسه بشپړ کړو. د دې لړۍ په واوی ایم پروګرام کې نه نوی ناروغ ماشومان سبا د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي.
د وویل په دغو ماشومانو کې 22 نجونې او 18 هلکان شامل دي چې د دهکده صلح په مالی مرسته یې تر شپږو میاشتو پورې په جرمني کې درملنه کیږي. د افغان حکومت او د جرمني د دهکده صلح ترمنځ کابو 10 کال وړاندې هوکړه شوې چې له مخې هر کال شاوخوا 100 افغان ماشومان چې زړونه یې سوري وي د هډوکو ناروغي ولري او یا یې د بدن کومه برخه سوځېدلې وي د درملنې په مقصد جرمني ته لیږل کیږي. د افغاني سری میاشتې د ټولنې سرپرست وویل له 1983 میلادي کال را پدې خوا یې څه باندې 4000 افغان ماشومان د یادې پروسې له لارې تداوي کړي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ته راوړل شوي دغه ناروغ ماشومان او د دوی کورنۍ د افغان حکومت او د جرمني د دهکده صلح له دغه پروګرامه خوښ وو.
خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه میومنه. د دې ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې په سیمایزه حکومت ولې کې د خزو پر ګډون خبرې کوو. د افغانستان په سیمایزو ادارو کې د خزو ونډه څومره ده؟ د خزو د حقونو یو شمیر مدافع ټولنې په محلي حکومت ولای کې د خزو په کمی ونډې اندېښنه ښیي. په سیمه ییزو ادارو کې د خزو پر وړاندې کومې ننګونې موجودې دي او حکومت په دغه برخه کې څه کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به در ځواب شي. قدرمنو اوریدونکو، کلو نوړاندې افغان میرمنې د خپل یو شمیر ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو څخه به برخې شووي. خو له 2000 لومړي کال وروسته کله چې په افغانستان کې نوې حکومت رامنځته شو، افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیزو، خوونیزو، روزنیزو او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې. د تیرو کلونو په پرتله اوس ګڼې افغان ښځې د دولت په جوړښت کې ګډون لري. 20% ښځې په پارلمان کې برخه لري. همدارنګه د افغانستان په قضایي سیستم، معارف، ولایتي شوراګانو، امنیتي او اقتصادي ارګانونو کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري. خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو تر څنګ لا هم افغان میرمنې خاصې چې لازمه ده په حکومت کې ونډه نه لري. تر کومه چې لیدل کېږي د ښځو ډیری لاسته راوړنې تر ډیره د افغانستان په لویو ښارونو پورې محدودې دي. خو په نسبتا ناامنه دویم او دریمه درجه ولایتونو کې میرمنې په حکومتي چارو کې لازم ګډون نه لري. د افغانستان نورستان ولایت چې غرنۍ او وروسته پاتې ولایت دی، ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د تیرو 12 کلونو په جریان کې میرمنو چندان د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د نورستان د خزو چارو رئیس زاهدی فیضان په وینا په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د خزو ګډون کم رنګی ده، خو بیا هم د خزو چارو ریاست په هلو ځل ځنی میرمنې دولتي ادارو کې شامل شوې دي.
نورستان ولایت خزو ډیر مشکلاتونه لري، چې ولایت یو وروسته پاتې او جدید تاسیس ولایت دی او غریز ولایت دی. نو د خزو مشکلاتونه په عمده شکل باندې ډیر زیات مشکلاتونه لري، خزه او زیات حکومتداري ته لاسرسي نه لري. لیسانس خويندې په نورستان کې مونږ نه لرو، چې مشکلاتونه ډیر زیات دي. ولې زمونږه هغه مواصلاتي لارې ډیر لري لري دي، او د نورستان خويندې غواړي چې د حقوقو په بخش کې د پرغه کم جرنالیستي ام دغه سي شريعت وي داسې ادبيات وي او ډاکټران وي، نو زمونږ خويندې نشي کول چې لاسرسي پیدا کړي. هم جوار ولایتونو ته تک نشي کول د دې مصارف ام دغه بیا حکومتداري ته دغه کې چې لکه توجه چونه شي. نو زمما دولتي ادارې نه دا خواهش دی لکه څنګه چې نور ولایتونو کې پونتونونه ایجادېږي، باید نورستان ته هم لاره ورته هواره شي.
د خوست خزو چارو رئیس ډاکټر ملالی ولی وای په حکومت کې د خزو ګډون ډیره مهمه او جدي اړتیا ده. د نوموړي په خبره د خوست په ولایتي ادارو کې د خزو ونډه کمرنګ ده، خو د دوی د هلو ځلو په پایله کې اوس ځینې میرمنې په حکومتي چارو کې ګډون لري.
په دولتي اداراتو کې خو تر ډیره بریده پورې د خزو ونډه کمرنګ او پیکه ده. په لوړو بستونو کې خو د خزو شتون کمرنګ ده. په خوست ولایت کې توګه لکه د ښاروالیګانو په ریاستونو کې په کار او امور اجتماعي کې سره میاش کې په دغو اداراتو کې د خويندو ونډه ورو په ورو حقيقي، او موږ کوشش کوو چې نورو اداراتو ته هم خويندې تشویق کړو او الته معرفي کړو. په خوست ولایت کې خويندې کله چې په کومه اداره کې میرمنې نه وي الته ځنه حقيقي، خو که چیرته خاص پوسټونه دوی ته په اختیار کې ورکړل شي، نو زه فکر کوم چې د خويندو ونډه په مختلفو اداراتو کې زیاته شي.
بل خو د کندهار د خزو چارو رئیس رقیه زګزی هم په کندهار کې د رهبری په سطحه په دولتي ادارو کې د خزو ګډون کمرنګي بولی.
متاسفانه چې وازه د خزو چارو ریاست د رئیس څخه بغیر په دولتي ادارو کې تر اوسه پر د امر په صفات باندې هم د ماوند ولایت په صفات باندې هم د نور رئیسان په صفات باندې کوم خور نسته. اوس هم نسبی ارزو هغه په دې معنی چې په ټولو دولتي دوایر کې موږ ځخ پوینډ نه لرو، که څه هم عملیت جندره هلتسته ولی به هم موږ ځخوندو نه شکاندي.
میرمن اڅکزی په حکومت کې د خزو کم ونډه کلتوري ستونزې غنی او زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د نارینه او شمیر ډیر دی، یو کورنۍ خپل خزو ته د اجازه نه ورکوي چې د نارینه په منځ کې دی یو خزه کار وکړي.
لې وزنې الهت سمور د پرسونو سیمه کې هم د کلتوري ستونزې په دولتي دوایر کې نارینه حضور نقش زیات دی. حتی د شلو کس نارینه سره یا هم د سلو کس نارینه سره یو خورکی دی خورکی کار کول سه او تزیق ده. په کورنۍ هم د تزرنش کې تر څو د خوندې په ډیر تا نارنو کې یو خو خورکی یلته وظیفه څخه او څنګه هم امکانات هم ډیر کم بوتي، نو په دې خاطر باندې موږ کلتوري مشکلات هم لرو.
د هلمند خزو چارو رئیس جمیله نیازی بیا وایي هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتی ستونزې پکې ډېرې دي، او دغه ستونزې د خزو په فعالیتونو هم مستقیمه اغیزه لري. خو بیا هم د نوموړي په وینا په هلمند کې په دولتي ادارو کې د خزو وضعیت ښه دی، او د دوی د ریاست د کوښښونو په پایله کې ځینې ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي.
موږ ښځو ته مختلف کارونه زمینه مساعده کړې ده. موږ ډېر خوندې په مختلفو ارګانو کې دولتي او غیر دولتي ادارو ته معرفي کړې دي د کار لپاره، او د هلمند ولایت یو دغه ولایتونو چې امنیتي مشکلاتونه ډېر دي. خو خوشبختانه درته وایم چې بیا هم د ښځو وضعیت ډېر ښه دی. موږ په ښاروالۍ کې د بهترین سهم لري، او ډېرې شیز مجال تور تمار فکر چې په دا پروسه کې
د نیمه نړۍ خبرونه د افغان خزو د ژوندانه د ستونزو او لاسرورونو بیانون کې
دا چې په ولایتونو کې په سیاسي ټولنیزو او مدني چارو کې د خزو ګډون څومره اړین دی، او د خزو د لا زیات ګډون لپاره څه باید وشي، په دې اړه مو د دوو هیوادوالو خلیق او عمر نظرونه پوښتلي دي.
په افغانستان کې په خوښینه سره چې په لری پرتو سیمو کې په ولایتونو کې د خزو ونډه په صفر کې حسابيږي، ان ځینې داسې ولایتونه شته چې په کې حتی خزینه ډاکټره نشته، خزینه سرنواله یا خزینه قاضي په کې نشته، چې دا په خپل ډیره لوی ستونزه ده، او حکومت باید دې ته جدي پام وکړي.
مانو مردا د کابل سي دنګه ما په نظر سي د حکم خزینه سي په اطرافو یعنی ولایتو کې کار کوي ډیره کم دي، یعنی نو حالت امنیت خنه نارینه ته خطر ده. نو خزي خو بخامه زیاده خطر کې وینو ولایت کو زیاتره نامنینو هغه کورنۍ له طرف مغه ته اجازه نه ورکړل کی
په کابل کې ځینی بنسټونه فعالیت کوي او غواړي لدې لارې په حکومت کې د خزو د کمرنګ غډون په خاطر یو لړ پروګرامونه طرحه او وړاندې کړي د خار پروګرام د حکومت ولې د برخې مشره نرګس عزیز شاهي وایي دوی د دغه خبرونه لاره غواړي چې په دولت کې د خزو غډون زیات کړي نو موري وایي په ځینو ولایتونو کې په حکومت کې د خزو غډون هیڅ نشته او دا دوی ته د اندېښنې وړ خبره ده
این برنامه
دا خبرونه په دې کار کوي چې څنګه کولای شو په دولت کې د خزو غډون زیات شي هغه مېرمنې چې اوس په دولت کې کار کوي شمیر یې ډیر کم دی یا هیڅ نشته زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل 10% مېرمنې باید په هر دولتي بنسټ کې وي چې متاسفانه د کشمیر اوس په ځینو ولایتونو کې ډیره کمه او په ځینو کې هیڅ نشته
فعلا مدار این ولایتای کې بس صفر هستند
د افغانستان د خزو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې مشر شکیلا نظری وایي یو لړستونزې د دې بای شي چې په دولتي ادارو کې د خزو ګډون کمرنګ شي نو وړي په دې برخه کې د خزو چارو وزارت یو لړ پروګرامونو یادونه هم کوي
مشکلاتې کې وجود دره میتنیم نه امنی را بغیم
کې په دې برخه کې د خزو په وړاندې یو لړستونزې موجود دي نه امنی جنسیتي تبعیض د قانون نه پلي کېدل فرهنګي محدودیتونه او د مناسب کاری چاپیریال نه موجودیت هغه موارد دي چې په حکومت کې د خزو د کمی وند با اس شوه د خزو وزارت په دې اړه جدي اندېښنه لري او یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړي دي مثلا د خزو د پیوړی کولو لپاره مو په شمالي او جنوب غربي ولایتونو کې یو شمیر سمپوزیمونه جوړ کړي دي چې ډیر موثر وو او له همدې لارې مو د خزو ډیر ستونزې وپیژندلې او د حل لپاره مو تطبیقي پلانونه طرحه او په هغو ولایتونو کې چې په حکومت کې د خزو ګډون کمرنګ دی عملی کړو او شمیری زیات کړو
مشکلات خانم ها او موانعی که در جهت حضورشان هست باید جلوگیری شود
د نیم نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلای او اوریدلای شي www.azadiradio.com
د افغان حکومت د تعهداتو په اساس باید په دولتي ادارو کې د خزو شمیر 25% وي آیا افغان حکومت دغه فیصدي پوره کړی او کنه په دې اړه مې د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو د برخې لاستازي انور وفا سمندر سره مرکه کړي او په پیل کې مې ترې پوښتلي چې د رهبرۍ په سطحه څومره مېرمنې په دولت کې کار کوي
د سیمیز ارګانونو خپلواکې ادارې لوړ مشرتوب په کچا د اوس لپاره البته د هرات ولایت مرستیاله ښاغلی مونسه حسنزاده ده دغه راز د افغانستان د سیمیز حکومت والی په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسوالۍ لرو چې یوه ولسواله هغلې سایره شکیب ده چې جوزجان ولایت کې د ولسوالۍ دنده مخته وړي بله هم میرمن دورتاج ده د دې تر څنګه د ځینو ولایتونو د دفتر رئیسان هغلې میرمنې دي لکه د بامیان ولایت د دفتر رئیسه د جوزجان ولایت د دفتر رئیسه دغه راز کابل ولایت مالی او اداري رئیسه د دې تر څنګه د سیمیز ارګانو خپلواکې ادارې ستراتیژي او پالیسي دغه ده چې د ښځو ګډون او حضور په کادري برخه کې وهڅوي تشویق یې کا او فرصت ورته برابر کا تر څو چې ښځې وکولی شي د حکومت ولۍ په برخه کې له نارینهو سره په یو نسبي انډول کې ځای عمومي
بله وفا صاحب اوس چې په دولتي ادارو کې مخصوصا په ولایاتو کې مېرمنې ګډون لري آیا ستاسو د ادارې د قناعت وړ دی هغه هدف چې تاسو لرې هغه مو ترلاسه کړی دی
هدف تر یو حده پورې ترلاسه شوی دی دا اوس د افغانستان د ټولې سیمیزې حکومت ولۍ په تشکیل کې 14% ښځې حضور لري خو سږ کال د ښځو د ولایتي شوراګانو ټاکنو د دغو ټاکنې موږ ته ډېرې امیدوار کوونکي وي په دغو ټاکنو کې د درې ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانې ښځې شوې او دغه راز په دغو ټاکنو کې تقریبا د څلور ولایتونو د ولایتي شوراګانو مرسلانې ښځې شوې د دې تر څنګه د اوو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د منشیتوب څوکۍ میرمنو خپله کړه یعنی د دې فرصت شته د دې چانس شته او د دې امیدواري شته چې د ښځو ګډون د ښځو حضور په سیمه ییزه حکومت والۍ کې لوړ شي د سیمه ییزو ارګانونو په اوږدمهالو اهدافو کې عمومي ګډون د ټولو لپاره د ظرفیت لوړول دي د روڼتیا ځلول دي او اهلیت را څرګنده ولدي
او فاس د سوالاتونه مشته چې هلته خصيب سیمایي حکومت ولې کې ونډونه لري ونډ ډیره کمرنګ اوسي
بلا شک د ولایتونه چې لری پراته دي بلا شک چې هلته د خزو ګډون او حضور کمرنګ وي بلګي به وس پراته مستونزمنه وي چې یادې کم خو موږ تشبیه واغ ولایتونه چې لری پراته دي غرنۍ سیمې دي ال کلتوري مدني او ټولنیز پلوه ورسته پاتې دي په دغه ټولنه کې به دا وي
ډیره زیاته مننه وفاسه
کور مو ودم
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو پوله بخون کې الله سپارم خی چاري
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام امنیت ورځ په ورځ ډنګریږي او کمزوري کیږي د امنیتي چارو ماهرین وایي چې مسولین د امنیتي چارو خوړو ته پام نه کوي څه چې دی د اغل نیمه زیات دوی نوشه جان کوي نو ځکه امنیت ډنګریږي او نګدی د چې په خورځکه یخت شي د امنیتي چارو اړوند یوه جلسې ته مو بیایو چې مسولین د امنیت لپاره څه ترتیبات نیسي
خانو څنګه وکړو تاسو څه پکې وایي
جنرال صاحب چې لارې نورې هم تنګې نکو بله چاره نه لري د سړکونو په سر له موانع څخه هم هغه د امبولانسونه تیریږي او انفجار کوي
دروازې دې نورې هم ټیټې او کمبره شي
نو بیا به د موږ د روغتونونو امبولانسونه په کومو لارو ځي
امبولانسونه هیڅ لار نه شي څه خبره ده
نو ناروغان به روغتونونو ته څنګه رسول کیږي
پایوازان دې زنزولې کې او یو دسی
دا سه خو ماته مناسبه نه ښکاری ځکه چې هر څنګه شي بیا دې وی واد نمبر پوری دی که بهرانیان یا گاونډیان هم وویني څه به وایي ډیر به وشرمیږو که څنګه
په کټونو کې دی اوسی په خوانی او خلکو به هر وخت خپل ناروغان په کټونو کې وړل
په کټونو کې وړل هم مناسب نه راته ښکاری
ولی
زکه چې اجل ناروغان چې تر روختو نه رسوي پوری پرې کړی وي
نو هغه په خوانی او خلکو خوبه لول سواله مرکز ته راوړل هم به ژوند دی و
صاحب زام د امغه وخت خزایم هغه وخت ناروغي بل ډول وي د میاشتو میاشتو او کلونو خبره و اوس خو چپه شوی نه یي بیا یې ځان حق ته سپارلی وي زیاتره ناروغان قلبي ناروغي لري
ډاکټر صاحب ته څه پکې وایې
زه چې هر څومره چورت وهم کومې نتیجې ته نه رسیږم خو دا یوه لاره شته
کومه لاره
لاره دا ده چې موږ د امبولانسونو پر ځای هغه وړې نوې هندي رکشاګانې واخلو او په شای ولیکو چې امبولانس رکشا خو یوه ستونزه لري
څه ستونزه
ستونزه یې دا ده چې په رکشا کې ناروغ غځېدلی او څملاستلی نشي نو مجبور یو چې هر ډول ناروغ وي په کېناستوی ولیږو
پروا نه لري د مجبوریت کار دی نظر مې د خوښ شو ریکشا هم ټیټه ده او هم وړه ده هم کلوله او همدارنګه له هر قط و قوت هم ځان ویستلی سي
دغه صفتونه بیا لري
چې دا ستونزه حل شوه نو اوس په ډاډه زړه لارې تنګولی شو او دروازې هم نورې ټیټولی شو
د ما هم خوښه ده د ریکشا مې سفر خوښېږي
دا ښه نظر دی
نو په دې حساب د ټول همدا نظر دی
اوهو
امنیتي جلسه هم دلته ختموم او بریالیتوب درته غواړم
چې حکومت مطبوعاتو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره په هر دولتي او حکومتي اداره کې ویاندان او د ویاندانو معاونین ټاکلې دي هغه هم د خون شریکۍ په اساس دا چې ویاندان څه ډول کار کوي یو وړه نمونه به موږ در بخیو
بله اور څو خبرې کوي د ترګمې ټلویزیون خبريالي اوس خو جلسه لرم پس لغرمینا هم جلسه لرم. مازدیگر دی یوی بهرنی مجلی لخبر یالی سره مرکه لرم. د تشی پاکله معلومات وړی په وزارت کې د اداري فساد ګرانه خفه نشي مصروف یم ډیر. بله اورم. هو د غرمې رادیو خبر یالی ښه څه غواړې؟ په وزارت کې د اداري فساد پاکله معلومات وبخی چې اوس خو زه یو جلسه کې یم. ماسپښین تام جلسې ته ځم او ماښام هم په یو جلسه کې یم. وروره مشاله کېږه، وخت نه لرم. د خدای پامان.
خبریالان و؟
او والا تر پوزې ورسره راغلی یم. یو غوړپ چای څښلو ته مې هم نه پرېږدي. ځینې سودایان خو یې ان نیمه شپه هم زنګ راته وهي چې بیا سبا ته معلومات راکړې.
نو د تا بل څه کار دی؟ خو د همدغو معلوماتو ورکولو لپاره مقرر شوی. ګوره هغه د بیکارۍ ورځې دې در په یاد کا چې د یوه پیرکي لپاره به دې ټوله ورځ زارۍ راته کولې. دا چې تالو دې بر وکه او خپلوان دې وزیر شو دا بله خبره ده، که نه په خوب کې به دې همدا ځای نه ولیدلی. له دا یوه ساعت راهیسې لس زنګونه درته راغله او هر یوه ته همدا دروغ وایي چې په جلسه کې یم او په جلسه کې یم.
ته رښتیا وایې؟ خو د دې وزارت او وزیر صاحب د کار او فعالیت په باره کې مې دومره دروغ ویلي چې نور له ځانه شرمیږم. بله اورم. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ په سترګو ولې نه؟ همدا اوس راشه. سمه ده، مهرباني مهرباني. سلام علیکم.
دا څوک و چې دومره په خوږه ژبه دې خبرې ورسره وکړې؟
د ماښام تلویزیون خبریاله وه. او نو که دې اجازه وي زه به لږ په ځان لاس ووهم.
یعنې چې یارایش کوي؟
اوه نو، که یې ونه کړې بیا سړی بې سلیقې ښکاري.
ما خو ګمان کوو چې کتابخانه یا آرشیف ته بزي چې معلومات تکمیل کړي.
بس نو. هو رښتیا، دغه د ژالو ډبی هم د میز په سر کېږده، او که خفه کېږې نه نو ته به د لږ وخت لپاره هغه بل سالون ته لاړ شي.
زه همدا اوس کور ته ځم او ته دې عیشونه کوه. خو آرشی، چې ټوله انرژي مو په دغه ډول بیهوده کارونو مصرف کړه، نالایق انسانه.
ځانه وروره، ډېره بخښنه غواړم. نو که له نظره مې نه کړي سم سلمان خان راڅخه جوړ دی، او چې راغله نو لومړی به د ژاولو ساتر ته وکړم. مهرباني وکړئ تشریف راوړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، وبخی څوک مو پکارو؟
هو صاحب، زه لونګ د ماښام تلویزیون خبریال یم. لږ مخکې مو تماس سره نیولی و.
د ماښام تلویزیون یوې خبریالې وخت اخیستی و، له تا سره خو نه یم غږېدلی.
هو، هغه نجلۍ له مطبوعاتو سره د خبریالانو د مرکو تنظیمونکې ده، د دې لپاره چې زیاتره ویندان له هلکانو سره له مرکې ډډه کوي. نو موږ هم له مجبوریته دغه وطني چل پرې کوو.
پخوا دلته او اوس په ټوله دنیا کې چې خلک د حکومت له کارونو ناراضه او خفه شي نو لارو ته راوځي او مظاهری کوي. خو اوس دلته چې چارواکي برطرف او ناراضه شي خلک مظاهرو ته راباسي، لکه داسې.
والکه څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
چې هر چا ته وایې مظاهره کوو راځئ که نه، وایي څو روپۍ راکوې.
څنګه څو روپۍ راکوي؟
خو اوس بیا پیسو څوک په مظاهره کې ګډون نه کوي.
ولې؟
له پخوا یې اموخته کړي دي، څو مظاهرې په پیسو وشوې، اوس ټول خلک پیسې غواړي.
نو ته څه وایې چې څنګه وکړو؟
څه وایم نو، که نه وي له والي صاحب به پوښتنه وکړو او پیسې خو هم ورکولی سي. والي کړئ.
والکه والکه، دا ته څه وایې؟ په مظاهره کې په زرګونو خلک ګډون کوي، هر یوه ته چې زر زر افغانۍ ورکړي څومره پیسې کېږي؟
دا هغه ده، په زر افغانۍ اوس څوک پزه هم نه پاکوي، ډالر غواړي ډالر.
ته هم رښتیا وایي، اوس خو څوک لیونی نه دي چې د بل د ګټو لپاره مظاهرې وکړي. ته ودرېږه، زه به له والي، معین صاحب، وکیل صاحبانو او نورو سره وغږېږم. که د پیسو ورکول زور درلوده بیا به خلک ورته راټول کو.
که بیا کوم بم پکې وچوي بیا به څه کوو؟
هغه نو زمونږ کار نه دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، شفیقه لکنخیل او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه را ولېږئ: 0000023401 او یا هم 0000420021 2415.